السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او د ازادي میلمه خو په لیدې ساعت په خبرونو کې وو د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د میشتې دوه لپاره منل شوې نن سیشن به له پاکستان څخه د جرمني پر لور روانه شو د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور لمخې د لکله چې په جرمني کې نوې حکومت کار پیل کړی د افغانانو پنځم ډله چې جرمني ته لیږدول کیږي د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یو لس کسیز ډله له اسلام آباد په یو مسافر وړونکو لته کې لومړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخ دی افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هوا ته لیږدولې وي خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړي او ورسره د منل کېدو ژمنه شوې تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي د روانې میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت ځینو افغانانو ته لیکونه واستول چې دوی جرمني ته د کډوالۍ له پلان څخه خلاص اخلي نو مالي ملاتړ به وکړي هغه اقدام چې ډیری د افغانانو پرې سخت انتقاد وکړ د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای په نیو ډیلی کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکاږي د هند د پریس ټرس خبري اژانس راپور لمخې په نیو ډیلی کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی خو دغه شمېره تر اوسه رسمه نه ده تایید شوې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي پیښه تیر ماښام د سری کلایا ریډ فورټ ته نږدې له ګڼه ګوڼې ډکې سیمه کې شوې ده د راپورونو له مخې یو هونډای موټر کې چاودنه شوې او شاوخوا موټرو او خلکو ته زیان اړولی دی هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي په عراق کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي دا له 2003 کال راهیسې چې د صدام حسین رژیم پر ضد شپږم وار پارلماني ټاکنې دي خلک له څه باندې 1200 کاندیدانو څخه د پارلمان د 309 څوکیو لپاره وکیلان ټاکي شاوخوا یوشت میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي داسې اندېښنې هم شته چې ښایي آن د 2020 کال تر ټاکنو هم دا وار کم خلک په د انتخاباتو کې ګډون وکړي د راپورونو په بنسټ دا ټاکنې چې ښایي د لویو ګوندونو په ګټه وي اصلي سیالې پکې د پخواني صدر اعظم نوري المالکي او اوسني صدر اعظم محمد شیا السوداني ترمنځ ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بي بي سي ته خبرداري ورکړ چې د حیثیت عادی لپاره د بي بي سي پر ضد $1 میلیارډ د غرامت دعوا کوي بي بي سي تورن شوې چې د 2021 کال په جنوري کې په کانګرس باندې د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډت شوې دي د ترامپ وکیلانو بي بي سي ته ترجمې پورې وخت ورکړی چې د ایډت شوې کلیپ په شمول خپور مستند لري کړي بخنه وغواړي او ولسمشر ته د رسیدلي حیثیت تاوان د تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي د دې لانجې په تړاو د بي بي سي عمومي رئیس او د خپرونو مشر پرون استعفا ورکړه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زکونکو ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست گرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځه لسم لوست شرح خلاص ویم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي گرانو زکونکو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع ده انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې ته مې صفه خپل تر یو سل آتش پیته وی صفه پورې به دوام ولري ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې ول وستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي ګروپ اصلي ګروپ انا سوروا د پاګې ترتیب د هغوی ځانګړتیا او چې کلسیم او د کلسیم مهم مرکبات او المونیم او د المونیم مهم مرکبات او تعاملات او پاګې ترتیب رازو موږ او تاسو نن راس انتقالي فلزات و یو چې خپل انتقالي فلزات چې د هغه سرونه یا هم هغه فلزات چې د هوی خپل د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کې رامنځته کیږي. او بل انتقالي فلزات چې د ګرانو زده کوونکو خپل په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف پلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري. دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو، د دوی د پمدې اساس کوم دي؟ رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریدونو په برخه کې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځني ګروپ پورې چې کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه، یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چی شیده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه تغییر مندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دی، یعنی د دوی هغه د دی مدارونه چې دي د دوغو انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دی مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکړي اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو، د دی بلاک عناصر چې دي هغوی د کینې خوا څخه وشي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شکیږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ول د انتقالي عناصرو یا د دی بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو ده هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي. او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. ابل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې شي ده ډیر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیم څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي. نور د ټولو د ډي بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دي. و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتانشیل دي چې د عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو ریډکشن پوتانشیل چې د هغه منفي ده پرته د میسو څخه چې هغه مثبت ده، نور د ټولو ده منفی ده. او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د بلا عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي، همیشه انتقالي عناصر چې دی د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونو اکساید و نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او پاندې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سي یا هم لاسته راوړل سي. یو هم مهم خاصیت ګرانو زده کوونکو، هغه کتلیستي خاصیت دی چې خپل ځینې انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کتلیستي خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کتلیستي خاصیت لري. وینادیم د خپل یو کتلیستي خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دې بلاک د ګرانو زده کوونکو چې مکناتیسی خاصیت د ځینی انتقالي عناصر چې دي د خپل ځانه مکناتیسی خاصیت شي، رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور. دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده، یا هم د انتقالي عناصر یا د دې بلاک. ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي، چې اوسپنه خپله د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نورو ته ډېر چش کېږي، کارول کېږي، یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده، چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په قشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي، موندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په قشر کې خپل برخه لري، یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوې ده. بل ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د اوسپنې مشهور کاني ډبرې لرو چې عبارت ده هیماتایتیت، منګنایتیت، د فایرایت څخه مهم دی. هغه مهم مشهورې کاني ډبرې دي. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپله د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي. او خپله د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دي په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاده هوا کې چې کېدای شي چې شي ارجا سي، او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش شي ترې لاسته راوړل سي. زه ګرانو زده کوونکو، د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کېږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي، ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې ځای کې ونې د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي، لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي، او په نتیجه کې موږ او تاسو هغه په لاس راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید، او په نتیجه کې بل اخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی چې څه سي تجزیه سي په اخره کې، یا هم په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راغله. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده، چې سمبول سی یو ده، چې موږ او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپله د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په ازاده بانه موندل کیږي. خو د ځمکې د کورې د مسو یوه لویه برخه چې ده هغه خپله د سلفایدونو په بانه شتون لري، او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریډ په نوم سره یادیږي، او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کیږي. دا چې خپل د میسلرون کې کانی ډبري چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي. ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای چې ګډ ووسی تر څو میس چې د خپل د کانی ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د منځ تللو لپاره دوی چې د هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږ چې د هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې تشکیلې ښکته راځي او د هوا د غوړې سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای شي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مس لاسته راوړو او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي. داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو ویله په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي او د ځمکې په کوره کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې تشې کړي رامنځته کړي. او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم چې کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیت په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې چې شي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو د مسو فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د مسو سلفایډ په لاس راکي او په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویله په دوامه یا هم هایدرو میترالوژي کښې موږ او تاسو ویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات د تیزاب سره که چیرې مس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او که چیرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادېږي او که چیرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادېږي سمبول یې په سي آر سره ښودل کېږي. دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځانه مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کېږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت فریتش کېږي داسې ترسره کېږي. موږ او تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کښې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمېر څو دي، دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عناصرو پورې مربوطېږي بي ګروپ لنتنایډونه اوکتنایډونه هیڅ یو، درېیم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ کښې موقعیت لري اے اول اصلي ګروپ دوهم اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او که شپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول بجو روغ او صحت مند به سي ګرانو زكون کو تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست ترستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زكون کو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوي تیزابونه چې د یو سلو او شپیتم صفې څخه پایل تر یو سلو دو اتیایم صفې پورې به دوام ولري. زموږ او تاسو لسم څپرکې 15م لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع عضوي تیزابونه دي یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولی سو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي چې خپله موږ او تاسو کولی سو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکې کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کومه دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي چې زیاتره یې په دې بڼه COOH په بڼه لیکل کېږي چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولی سو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی سي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوندو تیزابو د سرچینو له لانتونې یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیک اسید چې خپله د میژې یا هم د فارمیکا د لانتونې کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده چې خپله د سرکې د لانتنې کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولی سو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري په هغه صورت کې بیا کولی سو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي له همدې کبله د یوناني ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای سي چې څه سي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو څه شوې ده، یو مرکب یې یعنی یو عضوي تیزاب یې څه کړې ده په لاس را کړې ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو وګورو د آیپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کښې یو زنځیر انتخابېږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلي او موندل سوي نمبر وهنه کېږي، شماره ګذاري کېږي. د شماره ګذاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نم اخسل کیږي او بیا په دې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکو اور زنجیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوري هغه په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیشته تعویسی او خپل د اسید کلمه په اخر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل شماره گزاري مو د هغه کاربن څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورت نشته وی او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربن یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي نو په دې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده پام دی اساس باندې اور زنجیر انتخاب شوی دی د اور زنجیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره گزاري او د شماره گزاري څخه وروسته وایي چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه چې کړه ذکر کرزوی خواص لولو خواص دلودی لمڑے دا چخلا عضوی تیزاب مشبو ہائیڈرو کاربن مشبو ہائیڈرو کاربن در لمڑے یو قیمت تیزاب دی چدوئی اخبل بے رنگ مائع وی دی یا مائع دا چخلا تیز بوی درلودن کی دی او پام دی اساس د مشبو هایدرو کاربونونو د یو کیمت تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر کچیر د سلور څخه تر نه پوری وی د کاربونو شمیر نو دی د چی دی د کوچ او د بادامو د غړیو په شان بوی درلودن کی دی نو لام دی کبل د چخپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو پزرو پور بوی درلودن کی دی نو موړ تیزابونه هم په هغه کې چش کیږي او زیاتیږي او کچیر د مشبو هایدرو کاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لس څخه زیات کاربونونو اټمونو درلودون کې اوس بیا دوی چې دی به بوې دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر دوه مش پوری د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غړي کې تشکیږي مندل کیږي دا ډول اوس تیزابونه نو لاندې کبل چې خپل یو د شحمی تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو سره چې موږ او تاسو وایي د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجنی اړیکې هم شتون لري نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوا د نورو اکسیجن لرونکو مرکبات په پرتله یو شان او کتلې لودون کې دي یعنی کتلې یو شان دي تازو بل ګران سکون کو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه چې د خپل لفعال فلزات سره تعامل کولای شي او په پایله کې یا هم په نتیجه کې مالګې جوړېږي او هایدروجن چش کیږي جلا کیږي یا هم ازادیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ موږ تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چې کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه په دې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دی او هایدروجن څخه چې کیږي آزادۍ چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم شکوالی سو یادوالی سو او بل په دې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کې هغه فرمول او دې مثال کې موږ او تاسو وینئ چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکساید یا هم سوډیم فارمیت ورسخه چش کیږي لاس ترازی او هایدروجن ورسخه ازادیږي عضوی تیزاب د خونسا کېدو تعاملاتی چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې د غیر عضوي تیزاب په شان د الکلی سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو مال کا او بچ کوي پلاس رکھوي چې دا ډول عضوي تیزابونه خپل ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دي چې کوي الکوي خواص د ځان څخه شي نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او قوي الکلی موږ او تاسو چې کوي پلاس رکھوي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیز سي د ترتیب سره خپل د باریم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته الکلی ده چې په نتیجه کې موږ او تاسو ورته د ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالیت یو مرکب تشکیږي او په نتیجه کې او ورڅخه لاسته راځي. اول ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربن او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادیږي او د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بیلابیلو ګروپونو د منځ ته راتللو لامل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم کچیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. کچیرې لومړني الکولونه خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چې کیږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کېدای سي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس را کوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لرني الکولو د اکسیدیشن څخه، بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کېږي. د هغوی تر منځ چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه، ده چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمي تیزابونه همدې ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید، چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو ته هیله کېږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې ښځینه او یوه نارینه شاعر ته هر یوه ته $1500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینهوو کې لومړۍ جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عاقلې اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته، او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه و د لومړۍ جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دی او تخلص می قربان دی. د خوست ولایت اوسیدونکی ما او دلته پانای کلی چې دی هغه د خوست تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي کلی ورته وایي. او لکه مرغه نریزي کلی د کاروان صاحب د نوم سره ډېر تړلی دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان صاحب کلیوال یو دا د پخواني کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستي دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې 6 کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مو له شعر سره لڅه وخت نه وام. د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه وه او که ورستا له شعر سره مخامخ شولې یا ورستا پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا. خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورو کوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل مې نشول کولای. د پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا. نو کله کله په میچدا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اوریدي. هڅه به مې کوله چې همداسې یو څه جوړ کما. اوسم هغه وخت به ما دغه املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای. خو بیا به ما د کلي جماعت تکلمه یو څه لیکل مې کولای شول. اوسم را تیاریږي چې هغه د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو څه لیکل. یو ورستو چې دلته راغلم د 2001-2 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لویو مو چې ښوونځي ته ورتلم. نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو. هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای یو څه دغه د شعر سره مې علاقه وه. نو وروسته بیا په دې لیکلو یې متوانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل. ادبي غونډې به مو کولې. مشاعرې به وې. کره کتنې به وې. زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړ چې هغه زه یې عملاً هغه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دغه 12 یا 13 بروم چې هغه لمړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو. او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه وه. دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه. زما عمر هم یو څه کم و. نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو نه شي سړی ورته ویلی. خو هماغه د سندرغاړو روبایې به مو چې اورېدې. چاربایتې به مو چې اورېدې. او ځینې ټپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه 11 12 کلن به ومه چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلي دي که مو لرې غورځولي؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلي. اوس به هغه دا وه تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکل هم سم نه. اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه و مې زده. او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي. دا به بیا کتاب وي. بیا به یې خلک اوري. نو بس همداسې یو شوق و یو ذوق و. هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول. یو نیمې را ته یاد دی داسې. خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي را ساتلي.
را ته ووایې هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ را ته ووایاست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې ده چې وتلم به د هغه وخت یو شعر را ته یاد دی. اوس هم کله کله ملګري یادوي. داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي. او موږ د خپلو د ماحول خلک یو. خپلې زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري.
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې. تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي. وروسته شعر وایي. وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري؟ داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبع لري. هغه شاعرانه ذوق لري. هر انسان چې دی دا عواطف لري، احساسات لري، په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شیبې، ډېرې د درد او غم شیبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي، دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاټونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري، هغه په اصطلاح شعر پکې. زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي، او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالب وي چې دې ته مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي، او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي. هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، دا تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل صاحب، بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم، لومړی به دا شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرې لکه تاسو مو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږدی، که کېدا یو اته بایته دی، نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو. او لطف بسوی د بے نیاز خپل نورا، دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو. مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورس پر بل پکې خام شو. تا د ناز خواږه مراغ لن تصور تا، د خوبو غوندې خواره په درو بام شو. دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اس بات د کومې بي حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو. او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو. او ترا نغلې چې مو اوښکې در پیرزو وای، اخر خپل بدکالۍ ته په سلام شو. چا دې نوم واخیست محفل کې دنګ قامتې، چا دې نوم واخیست محفل کې دنګ قامتې، بی اختیار له ناستی نه په قیام شو. او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو. او اخیری بایتای اوبه وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړي وو. تاسو سکال په 1940 کال کې د جنایت لومړۍ جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لنډ راته ووایاست، او بیا د هم ورسره ووایاست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب، دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکېم، ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل، طبیعي ده چې یو څه معلومات سړي نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي. خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي، نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی، هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو، فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هسته او چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مم سره خلاص وو. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول، هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته وه، او سږ کال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي. ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي، دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی او بیا په داسې یوه ژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته خو کې مثلا په نړیواله کچه هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده او خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لګیا هم خپل ځانونه واړي، لکه ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډار چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
دکل سے ما خود څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلې مې وو، دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو. زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دام وو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایا، دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل ته زه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعرا او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشو یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلی دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي که مو ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو څه آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډېر دي. تاسو خو مثلا تلوریزم پکې شته یو څه، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل پې
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده؟ او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکن څه زه تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګری په دې ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر فرکینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کار کتنه و یو خو کار کتنه غي ما دا ولي چې سړی مثلا په یو بشیر باندې لیکل کې یا د کتاب یو برخه کې خو هغه مخامخ کار کتنه مبیر کول ملګرو مختلف بهیرونه و درته خو ساده دی بهیر وو کابل کې وخت وخت چې کوم کابل کې دینو بهیرونه کې کې ناستما نو کار کتنه کې مبیر بیا په برخه کې ساو ډیره فعاله برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لا کم ډیر دا د وسم ډیر وخت شیر لیکلو نه دا غوډه شیر دې چې دلو سره یا په شیر دې په یوه هڅه سره سره ډیر یو دین ډیر خواند ما خپل ما نو ځینې لیکنه مې کړې دي دا غوډه ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنه کړې دي او ځینې هم دا چې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډیر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنه هغه په سایتونو کې مخبري دي په مجلو کې مخبري شوی دي او فکر کوم چې د کرکټنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په دوندې یو ژبه کې چې دا په دوندې مثلا د تنګې پارسی دی ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هغه ته ډېر لوی شرح لرو دغه د لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه دی جمعي کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دای چې په پسندي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کرکټنې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزورې سره سره بل په مشکل ورته وایم کار ورته وایم هغه دا دی چې ډیر وخت موږ کرکټنې په استرا یو ډول توصیفونه دي صفاتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي د تا موږ لیکوالو یا کرکټونکو ډیر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کرکټونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په استرا یو ډول وښني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د فکر کوم دا په پښتو کې هغه څنګه د شوی دا اوس موږ د ورځې پانتون کې محصول ما د خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانا ډېر کم خبرې کړې زما مو خاطر په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یعنی پښتو ژبه د کرکټنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه اوس هم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامبا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کرکټون کو شنلی وای په دوی باندې کرکټنه کړی وای لیکلې پکړی وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن ډیر تر کوله او د موکو ډیر ستر لوی شاعر دی د پښتنو خو موږ اوس په پلانټون کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډیرو محدود اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مدیره کوم خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلیکلې دي کرکټنې مولیکلې دي په خوشال خان یا په خوانی یا په اوسنۍ معاصر شاعرانو
تاسو په دې خو په کدي برخه سره مې علاقه ډیره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډیر لیکنې کړې دي او سم لګیا یم او کومه یو مسله دا ده چې ډېر وخت بلکدا سړی په ځان لکه خپل شعر پاره چې ډېر نه یم دا خپل خپل کتابونه راځي کوم پاره دې زاده نه یم ما کوم چې دا ونه وکړ ځې لیکم د ګرو کتابونه باندې دې سره کړم دې ځان سره پاتما نو ما ټول کې هغه کار کتل پاره دا وا کا دا زما باندې تب نور ملګرو ته یې کوم مشران دې کلام کوي چې کار کتنې راځته یو پام ډېر وشي زکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارشې په اړه خیال او مثلا په پاتې کې د شعران دې په لوړه کچه شنل شي د مثلا ته حافظ په ځوان کې د شعر شرحه پیدا کړې په پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو
ډېره زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستۍ خبرې هم وکړو
پسترګو پسترګو نو زبا تکل سي تاسو واکې دي ملګر سره یو بعد نظم دی دا ز او رجن کو سره شریک ميل د خاصي شي څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محرومه یو کیفیت را سم کړی چې می دما ته هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست مایوسې څخه څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې ماته شوی وادي و په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تنګ ما خامونو ته هم پام کم شي زموږ د نیم شپو ته د ادارې ولر ته څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي څوک انځورګر به شي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه قربان صاحب. تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلي صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولی یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش درانی صاحب، د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځی سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شم ولم، خو د پسرلي صاحب سره مې بیا بشي له هغه ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولما. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي، زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ورته تایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او که مو تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروم، خو د تیر څلور کاله چې کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څه زړونه ووسي، دا ما نه دي خپاره کړي، ځکه له ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپاره کړي، او دې ته څنګ په ځینو مجلو او سایټونو کې مې نقل سره خپاره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خپاره کړي، او په خدای ته ډېر وسام نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر ورته بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم، سړی ډېر خپور کېږي.
ډېر زیاته مننه فرید قربان، د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکی، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اورېدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخکنه وال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی، لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته، هیله ورته په کار پیله، ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده دی اوسېږي. زه فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی، هغه خپل دردونه، خپل ستونزې، خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دا وي چې د ژوند دغه ستونزې، دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتل یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بېعدالتۍ سره ځانونه عیار کوي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه نه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاشي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه، بلا یې واخلم، غریب لمار سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کښې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې کله دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي، او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کښې پیدا کړي.
ډېره ډېره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بلې خپرونې مو په خدای پاک سپارم. ښې چارې.
د آزادۍ میلمه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.